Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې دا راتون کې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم نن دو شنبه د 1409 هجری لمریز کال د اسد درویشتم نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اگست ل 14 سره برابر ده شمشاد زدران د دې نیم سات خبرونه تخنیکی چاره پر مخوړي افغان حکومت وی وروستیو جګړو او تاوتریخوالي لسګونه زره کسان بې ځای کړی دي د لوی جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې مرکز پرون 15 لوړتبه پوځي افسران محاکمه کړل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شخړې له تازه تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د فاریاب ولایت د خرما چولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه دغلته د دولت 2 وسلوال مخالفان وژلي او د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوند په ځینو مشخصو قضیو کې د مرګ سزا پای ته ورسوله د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي د غورماچ ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی په بلخ کې د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي مسؤل نصرت الله جمشیدی بیا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غورماچ د بشپړې تصفیې ترتیبات نیول شوي دي
هوایی ملاتړ برابر سوی غورماچ ته مو مرستندوی ځواکونه رسیدلي هلته مو پوځي عملیات روان دي د هوایی حملو او وسلوالو نښتو له کبله شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي
ښاغلی جمشیدی وویل چې په وژل شو کې د وسلوالو طالبانو په نوم ولسوال حاجي عبدالرحیم چې په لالا مشهورو هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته د دولت 2 وسلوال مخالفان وشل شوي دي د والي وایان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې چې د سرپل مرکز ته څیرمه او سیاد ولسوالۍ کې شوي ګڼ نور وسلوال ټپیان دي
په دغو پوځي عملیاتو کې 10 تنه تروریستان د هغوی د ځینو مهمو قمندانانو په ګډون وژل سوي او 15 تنه نور یې ټپیان سوي دي
د سرپل چارواکي وایي د البرس لس په نامه دغه پوځي عملیات چې تر ډېره د سیاد ولسوالۍ د تصفیې لپاره پیل شوي دي لا هم دوام لري په لوګر ولایت کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 290 کیلوګرامه تریاک ونیول د لوګر د والي وان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت موظفینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د سرخلو سوالې په ډبر سیمه کې وکړل شل چې دغه نشي مواد ونیسي د لوګر د والي وان وې د تریاکو د قاچاق عاملان تښتیدلي خو د منډولو لپاره پلټنې پیل شوې دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوند ځینې مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله دا پرمختګ دې ته زمینه برابروي چې په زرګونو کسانو د اعدام سزا عملي نشي د مخدر موادو د قاچاق په اړه په قوانینو کې دغه تعدیلات چې له یوې میاشتې راهیسې ورباندې بحثونه روانو پرون تصویب شول د پارلمان د ویب سایټ او د اسنا خبری اژانس په حواله اوس دغه تعدیلات باید د پارلمان د نگهبان شورا او د ولسمشر لخوا تصویب شي په نوي قانون کې یوازې د مخدره موادو اړوندو اختطافونو د وسلو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې تر 500 کیلوګرامو د ډیرو تریاکو یا هم 2 کیلوګرامه هیروینو په قاچاق محکوم شوي دي د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وشل شوي او 15 نور ژوبل دي پوځ وایي دا سرتیري له دښمن سره په مخامخ تماس کې نه دي وشل شوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي پټاګه کړي د اماق وی پاڼې چې دایش ټلې پورې اړوند خبرونه نشروي وایي چې د دې ډلې په یو راکټي برید کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی ده د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په عراق کې 11 امریکایي عسکر وشل شوي دي که څه هم عراقي ځواکونو او نړیوال ائتلاف د عراق د دوهم ستر ښار موصل زیاته برخه له دایش برتنی ولی خو دا ډله لا هم د موصل په لویدیځ کې تلافر سیمه تر واک لاندې لري د هند په شمال کې د پشکال بارانونو د مځکې خوېدو سبب شوی چې لوی غونډۍ څخه ژورې درې ته د دوو مسافرونکو بسونو د اوختو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي بس موټرونه پرون د غونډۍ څنډې ته ولاړو، ځینې مسافر په خوراکي شیانو پسې وتلي وو چې ځمکه ورباندې وښویده. دواړه بسونه 800 متره ژورې کندې ته لوېدلې چې یو یې په مکمل ډول تر خاورو او خټو لاندې ښخ شوی دی. چارواکي وایي شاوخوا 300 ژغورونکي ماموران هڅه کوي چې ښخ شوي بسونه له خاورو وباسي. په ماندې سیمه کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکي انوشا ګوپتا وویل تر اوسه 45 مړي د عملیاتو په لړ کې موندل شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت وایي وروستیو جګړو او تاوتریخوالي زرګونه کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د جرمونو اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې یو شمېر بې ځای شوي کسان له سختو ستونزو سره ټکوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د عامې روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د درېو ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګزن ضد سرتاسري کمپاین پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو عالي رتبه امنیتي چارواکي وایي له شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښېدونکې نه ده. د نورو رپورټونو سربیره د خبري مجلې په پای کې د هر کله په شان د ژوند رنګونه خپرېږي.
خدا اسکر مونږ په عذابې هغه په دې زورې چې مونږ ته حق راکې هغه مونږ نه حق واړي هفته کې 250 روپۍ وې راکې.
ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفه ډول اورېدلای شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیزې شو کورنیو شمیر تر 28,000 اوخته دی. د دې وزارت په خبره زیاتې کورنۍ روان میاشت په سرپل ولایت کې د ناامنیو او تاوتریخوالي له کبله بیزې شوي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې د جګړو له کبله بیزې شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت وایي د افغانستان په جنوب، شمال او ختیځ کې وروستیو ناامنیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر زیات کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي زیاتې کورنۍ د روانو جګړو او تریوه حده د طبیعي پیښو له کبله په هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل او اروزګان کې بې ځایه سوي دي. په دغه وزارت کې د بې ځایه سویو وضعیت ته د رسیدنې عمومي رئیس مهر خدا صبر د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا حدود بیشتر از 28,000 خانواده
تر 28,000 ډیر کورنۍ دروان مریض کله له حمل میاشتې تر اوسه بې ځایه سوي دي. د سروې له مخې په وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې روانې ناامنۍ د 470 نورو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیر اونۍ په هیواد کې د بې ځایه سوي کورنیو شمیر 21,000 شولی وو. د سرپل له سید ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې ریباکا تاوریز تیره سه شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وه افغانستان د نړۍ په سطحه دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله ډېرې کورنۍ پکې بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي له بې ځایه سویو سره تر وسه وسه لومړنۍ مرستې سوي دي. نړیوالو ادارو ویلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان بې ځایه سوي وه.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو واردل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې ځایه شو کورنیو شمیر تر 28,000 هم اوخته دی. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادنی مرکز په ابتدایي محکمه کې د یک شنبه پورز د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. د دې مرکز د ابتدایي محکمې رئیس د ګمرل شوي څارنوال د الزامي دلایلو او د تورونو د مدافع وکیلانو له توضیحات وروسته یو جنرال د پنځه او بل د درې کلونو بند په سزا محکوم کړل او درې ډګروالانو ته براءت ورکړ. کارپوهان وایي که افغان حکومت ټولو مجرمانو ته پرته له استثناء جزا ورکړي پر حکومت به د خلکو باور زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، په دندو کې بې پروایي، له قانون نه سرغړونه، د اردو د سرتیرو د عیاشۍ په رسولو کې ځنډ او داسې نور هغه تورونه وو چې د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محکمې ته راه کړل. دوی د یکشنبې په ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د قضیې د څېړلو ګمارل شوي څارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته د دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
ما آیت قضایی تو دگر جنرال محمد معین فقیر را مجموعا وفق ماده 158 قانون جزا
دو بویل من قضایی پلاوه تو دگر جنرال محمد معین فقیر د جزا د قانون د 153 ماده لمخه په مجموع کې د 15 کلونو او 3 میاشتو تنفیذی بند په جزا محکوم کړی او همدارنګ مو دولت ته د زیان رسولو په تور د شپږ لکه نه نه ویزره 150 افغانۍ په ور کړه محکوم کړی.
محکوم نمودی
په تورانو کې د دفاع وزارت د میوند د 215 قولي وردو پخوانی قماندان ډګر جنرال محمد معین فقیر، د دغه قولي وردو د دوهم لیوا قماندان جنرال فضل الرحمن، د تفتیش مدیر ډګروال محمد ابراهیم، د مالی چارو مدیر ډګروال ذبیح الله احمدزی او د کشف مدیر ډګروال غلام فقیر شامل وو. همدارنګه محکمې جنرال فضل الرحمن د درې کلونو او دوه میاشتو په تنفیذي بند او د 3 میلیون افغانۍ په ورکړه محکوم او درې ډګروالانې بری اعلان کړل. د محکمې رئیس څرګنده کړه چې محکوم شوي د استناف د محکمې د غوښتنې حق لري. دا لومړی ځل نه دی چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري فساد تورن لوړپوړي دولتي چارواکي محاکمه کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بیلابیلو وزارتونو ځینې لوړپوړي مسؤلین محاکمه او په بند او د نغدو په ورکولو محکوم کړي دي. د حقوقي چارو پوهان وایي په هیواد کې د نامنیو یو لامل اداري فساد دی او که حکومت او پتیر عدلي او قضایي ارګانونه یې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي د هیواد په وضعیت کې به مثبت بدلون راشي. د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې ادمی ارګانونه واک اختیار پیدا کړي او د دې پیښې په څیر نور هم حکومتي چارواکو باندې قانون تطبیق شي، دا به حکومت باندې د ولس اعتبار هم راژوندی کړي. دا کار د ستاینې وړ ده. د حکومتي چارواکو نظم غوښتنه هم دا ده چې بې د استثنا نه په ټولو مجرمینو باندې که هم افغانان او د حکومت چارواکي وي د استثنا نه پرته قانون تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اداري فساد پر یوې لویې ستونزې اوښتی او اکثر افغانان ځینې شکایت کوي. سربیره پر افغانانو نړیوالې ټولنې او د افغانستان مرستندویو هیوادونو هم ډیر ځله ټینګار کړی چې افغان حکومت دې د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. افغان حکومت وایي د فساد پر وړاندې مبارزه په تیزۍ سره روانه ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې پرون د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د ازادي رادیو خبرونه خبرونه او مستقیم یعنی ژوندۍ پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام یا ډاٹ اورګ اوریدل شي. له نوري اسنوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سٹارس اینڈ سٹرائپس خپرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د جګپوړو قمندانانو د وژل کېدو په اړه لیکي. د امریکا پوز د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې په کونړ کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو په ډله کې یو هم عبدالرحمن دی چې په وینا یې په دې ولایت کې د دې سخت دریځې ډلې امیر و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د عبدالرحمن وژل د داعش پر خراسان څانګې یو بل ګزار دی او زیاته کړې ده چې هغه لکه د مخکنیو نورو په څیر وموندل شو او دا ښیي چې افغانستان د دوی لپاره امن ځای نه دی. پاوز په دغه برید کې د دې ډلې د دریو نورو جګپوړو مشرانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د خبرونې په وینا امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې عبدالرحمن یو مخکښ کاندید و چې د ابو سعید له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې څلورم مشر وټاکل شي. افغان ولسمشر محاصره د ایرې تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم دوام لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې صدیق لاندې یو مطلب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ورځپاڼې د دفتر د مسؤلې پامیلا کانسټیبل په قلم خپور کړی دی. لیکواله د مطلب په پیل کې په افغانستان کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې نارضایتي، قهر، ناهیلي او د سیاسي فرصت طلبۍ یادونه کوي او لیکي دغه وضعیت په پام سره په وروستیو دو میاشتو کې عجیب نوي سیاسي ائتلافونه او ډلې راټوکېدلي چې د اصلاحاتو په ګډون خې اجنداوي لري خو د مشرانو ترکیب داسې دی چې سړی پرې باور نشي کولی. د دغو ډلو ځینې مشران د قومي ملیشو پخواني قمندانان، پخواني غیر معاصر چارواکي او ځوان لوستي کسان دي. اندا چې له دغه بهیر سره د پخواني کمونیستي رژیم یو جنرال هم د وطن په نوم نوي غورځنګ سره یو ځای شوی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي که څه هم د اپوزیسیون دغو نویو ډلو له شخصي غوښتنو نیولې بېلابېلې غوښتنې او شکایتونه راپورته کړي خو په ټوله کې بیا حکومت یو ورته پیغام ورکوي او هغه دا چې د ولسمشر اشرف غني حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدلې. خبري مجلې په دوام کې دا هم وایي چې امریکایي چارواکي ویل شمالي کوریا سره اوس مهال د جګړې امکانات کم دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو غسن ضد سرتاسري کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 5 کلونو نه ښکته شوخوا 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ژمنه کړې ده چې د پولیو کمپاین په پلي کېدو کې به د افغانستان د امیر روغتیا له وزارت سره لازم مرسته وکړي. ناجی صاحبای او په دې اړه جزئیات.
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدلې چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي. خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د 15 تر 20 زور پورې ماشومان چې له واکسین نه پاتې کیږي. دا هغه ماشومان چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسېدای، صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به درې ورځې دوام وکړي او د پنځو کلونو ښکته شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د له منځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډیر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. 2 تر 5 پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یانه پرته په ټولو هیوادونو کې پولیو په خیل منځتللی او دغه شان دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دا ناچی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ټولو هیواد کې د 3 ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګوزن ضد سرتاسري کمپاین پیل کړ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورید. افغانستان دفاع وزارت سرپرست پرون په کندهار کې ویل چې وسلوالو په 3 ولایتونو کې جګړه پیل کړې ده. چلې دې جملې 9 ولایتونه په سخت جګړه کې ښکېل دي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دې سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملګری و. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست تورن جنرال طارق شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو په سرتیرو د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره ویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړ شوی دی. تورن جنرال بهرامي چې په 215 قول اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کوله ویل چې دا مهال وسلوالو طالبانو په 3 ولایتونو کې جګړه پیل کړې ده. د ملي دفاع سرپرست د غراس په خپلو خبرو کې د افغان پوسټ د بنیاد د کېدو ژمنه هم وکړه. د ویل د ملي والی حکومت د یو داسې اردو جوړولو هڅې پیل کړي چې له فساده خالی وي او اهل کسان پکې وګمارل شي. اوس هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکېچ موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو عالي رتبه امنیتي چارواکي ویلي شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښېدونکې نه ده. دوی په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د کومې جګړې احتمال د یوې لسیزې مخکې په نسبت زیات دی. پدیر سالی محمد سالی رپورٹ برابر کړی.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA مشر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار HR مکماستر که څه هم هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې له شمالي کوریا سره هر شخړه د مخنیوي وړ ده، په عین حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو ملاتړ هم کړی دی. دوی ویلي د امریکا متحده ایالات او متحدان یې نور لاس تر زنې نسي کښېناستی چې شمالي کوریا دې داسې بین القارایي بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي سروکي لېږدولی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار HR مکماستر وویل موږ که څه هم د تېرې اونۍ په اندازه جګړې ته نه یو نږدې، خو د یوې لسیزې مخکې په نسبت جګړې ته زیات ورنږدې سوي یو. دوی وویل د ټرمپ اداره کړتیا وه د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقداماتو ته هم تیاره ده. بلخو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو پرون له CBS ټلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ له سمدستي پیښېدونکي خطر سره نه یو مخامخ. د شمالي کوریا له لورې کومه حمله داسې څه نه دي چې سمدلاسه به پیښېږي. امریکایان باید پوه سي دا اداره له خپل قدرت څخه په استفاده هره ممکنه هڅه کوي. ولسمشر استخباراتي ادارې او دفاع وزارت ته بشپړ صلاحیت ورکړي. خلک دې ډاډه وي چې موږ امریکا له دغه ګواښ څخه ساتو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه امریکا او شمالي کوریا دې له داسې څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت لا خرابوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته تازه خبرداری ورکړی وو. د شمالي کوریا مینجو جوسون ورځپاڼې د شنبې په ورځ په خپله سرمقاله کې لیکلي، د شمالي کوریا پوځ د هرې هغې جګړې توان لري چې امریکا یې غواړي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د غورماچ ولسوال عبدالوافق ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د دې ولسوالۍ مرکز تر واک لاندې راوستی دی. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د سیاد ولسوالۍ په ګډون په ځینو سیمو کې د دولت 23 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په لوګر کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 190 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ایران پارلمان د مخدره موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. او د هند په شمال کې د پشکال بارانونو د مځکې خوېدو سبب شوي چې له عملی له یوې غونډې څخه ژورې کندې ته د دوو مسافرونکو بسونو د اوختو په نتیجه کې 45 کسان مړه شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم شمس رحمان پوشی دغلتا دویمه چرایی که شوکیز لرو پوشی.
کم شاین خرصوی؟
زد موبایلونو دا کور چرچر دا گوشکی خرصو.
نن سبا خلق موبایل نا دیر استعمالوی دا شاین بم دیر خرصیگی؟
او دا شاین دیر خرصیگی خود دا سیده چه شکر الحمدلله یادری سوا دو سوا دو نیم سوا پاتی کهیگی شکر پکاگو. خود اسکر منگا پازابی نو منگا سوا.
نو اسکر موالی زوروی؟
آغم پا دی زوری چه بیا منگ تا حق راکی. آغم منگ نحق واردی افته که دو نیم سوا رپی وی راکی. منگا پا افته که دو نیم سوا رپی گته نشو. دا بازارو گورهی سوگ نشتا دا کلار دا غلطا ولادو. نو چی شه منگه وکو که مشر تلاش و مشر وای پوشه وای حق ور کهی نو منگه چی را لاشو
دسته شی حقی نکل چی تا ترازی وای چی حق را که تاور تاویلی دی چی دسته شی حق در کم
آغی ما تاویلی پوشه چی دل تا کینی کنه دی جی حق منگ ترا که منگه و تک دا جا خودی دولت دا نو تی تمنگ نی چی شی حق وارد وی تا ایتان دا حق وارد چی دل تا کینی پوشه منگه دی جی حق در نوارد منگه ونیم را وڈوخ پلی کرو آمدا غلط ہے وہ سے بوٹی منگتا بوٹی جیا نے کاگلی دی ویار سڑے دی یو ون روڑی منگا وہ زو پہ انتفاق پوش یو لاس نہ پر جیو جے کی گزو یو در سلور ون روڑو دل تے کرو چے دی منگ وطن پہ گلو گلزار معلوم شو خدے بیا ام راضی منگا غلئی منگا نو چیر منڈلا منڈی وہ چیر لاڑ شو
کم اور دیر خوشحال ہے پخپل کار کے
والا درد ہوا منگا پکار کے آمدہ عورت ہم خوشحال ہے یار عورت خوشحال ہے خوشحال ہے تو جمعے کی وجہ کا جمعے غن بے کار رہی غن راؤزی بازار تو یوشے نہیں یوشے آخلی اور پتی عورت کے خدا تھا تشت گل نہ سکور کے کورتا چیزوں چشے کار دکھے یور پہ بیتم لغت مانی بیتم کای
کاینی کا ډیر غټه یې سکور ته بیا دې تشویق کوي
او چې کما وی سمنګ توای دا تامه نشته چې کله زیات راوړي کله کم او تم کله اسکر په منډو ماچی زکه کم راوړي کا اسکر په منډو وانه چې پوسی ډیر راوړو
کور کې څوک درته وای چې ولې دې پیسې کم راوړي
ولا کور کې هم دا اول می پلار په غوسه کیږي په دې ضرور جان پوسی ته بازار ته ځي تا ته می خوار شی ولګو ته څنګه کم پیسې راوړي هغه زړه دا چدا لکه چې بلاری ایمان ورکو منګه بلاری ایمان نو ورکو شکر الحمدلله دا غل تخپل کار تناسیو بخپل روزگار کو پوش ما خام چ کور تلاش نو 200 300 مور پلار تور کو هغه کم خوشاله ایدانه د چ خوشاله نه خود سي ده خو دا اسکر چې راضی وي دا پیسې چیش اسکر ته تاسو ورکوي و هم دې سی و نه تخته یا خواته مال جیره و تختو چې هغه جې پری د پوش اخوا تلاش وا خواته مون تر هاوړي نم پری دی مال یو جی کې
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د اطلاعاتو د لاسرسۍ لپاره ملي ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
د اطلاعاتو ته لاسرسۍ د حکومت دا خو ډېر یو ښه کار دی. باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت ته رسېدلې وي، ځکه حکومت د خلکو نه جوړ دی او خلک چې څه وایي باید هغه حکومت ومني، ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مساعدې کړي چې د خلکو په خوښه باندې
قانون فکر نه کوم چې دې دولت قانون مختم وی شي او یا تطبیق ولې دې خپل قانون شکن نه دي د سره رانیولې تر دالاندې پورې قانون شکن دي خپل دي قانون نه عملی کوي شي او نه دغه پر غریب بیچاره باندې تطبیقي دغه ما او تا او د نور خلکو باندې کوي شي. اما فکر نه کوم چې دا داسې قانون جوړ کړي چې دا خلک ځنه خوشحالي غریب خلکو باندې عملی کیږي او د نور باندې ولکه څوک په تاسو کې یې اسانه وای.
دا ډیر خو کار ده خو کدا عمل مخه کېده خو دا ډیر خو خولکه اوس شوی دی مونږه دی باندې خو نظر لرو او دا چې عمل کېږي کنه کېږي خدای دا حکومت او دا دولت په تصمیم باندې الله لري.
اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه مو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واوریدل. دا ازادي رادیو دا خبری مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته احمد جعفر احمدي.